د مازدیګر څلور بجې دی د ازادۍ راډیو د خبرونې ته ښه راغلاست. قدر من اوریدونکو، پرونه خبرونه کې به په کونړ ولایت کې پر ډیورنډ کرښه د افغان او پاکستاني ځواکونو له نښتو وروسته له اوسني وضعیت څخه خبر شئ. د تلې د شپږمې د انتخاباتو وروستیو پرمختګونو ته هم کتنه کوو. نړیوال مسایل او اونیز پروګرامونه هم لرو. سلام، زه احمد تکل ستاسو کوربایم او د خبرونه د شفیق عیار په تخنیکی مرسته وړاندې کوم. له هر څه مخکې خبرونه واورئ چې اجمل اند چمتو کړی دی.
راپورونه وایي چې د کونړ په نړۍ ولسوالۍ کې د افغان او پاکستاني ځواکونو ترمنځ نن جګړه له سره پیل شوې. افغان حکومت وایي په پیکینګ کې د بین الافغاني تفاهم غونډه کې د ګډون لپاره د افرادو یو هر اړخیز لیست چمتو کړی دی او اروپایي ټولنې موافقه وکړه چې له دې ټولنې څخه د برتانیا وتل دي راتلونکي کال جنوري تر یو دیرشمې وځنډول شي. راپورونه وایي چې د کونړ په نړۍ ولسوالۍ کې د افغان او پاکستاني ځواکونو ترمنځ نن جګړه له سره پیل شوې. په سیمه کې د ازادي راډیو خبریال د ځایي افغان چارواکو په حواله وایي پاکستاني ملیشو نن سهار د ډیورنډ کرښې ته نږدې د عامو خلکو پر کورونو د درنو توپونو ډزې کړې. تر دې مخکې د کونړ ولایتي شورا منشي شیر زمین خان ازادي راډیو ته ویلي وو چې په نړۍ سیمه کې د تېرې ورځې په نښتو کې درې افغان مېرمنې وژل شوي او درې نارینه ټپیان دي. دا دوشنبه د ورځې نښتو کې تر اوسه چاته د مرګ شوبلې ریپورټونه نه دي ورکړل شوي. په کونړ کې سیمه ییزو افغان چارواکو ازادي راډیو ته ویلي جګړه وروسته لاغه پایل شو چې پاکستانی ملیشو د ډیورنډ کرښې دی خوا د افغانستان په خاوره کې د پوستو د جوړولو هڅه کوله. د کونړ د امنیه قمندانۍ مرستیال حاجي محمد یوسف سیمه کې جګړه تایید کړې خو د مرګ شوبلې په اړه یې څه نه دي ویلي. افغان حکومت وایي په پیکینګ کې د بین الافغاني تفاهم غونډه کې د ګډون لپاره د افرادو یو هر اړخیز لیست چمتو کړی او کله هم چې د دې غونډې تاریخ روښانه شي د کسان به پکې برخه واخلي. د ولسمشر محمد اشرف غني ویان صدیق صدیقي نن ازادي راډیو ته په خبرو کې په دې اړه چې د پیکینګ خبرې کله ترسره کیږي دقیقه نیټه ونه خوده، خو ویل چې د افغانستان د دولت په استازیتوب به پکې یو هیئت ګډون وکړي.
حکومت افغانستان روی یک لیست همه جانبه همه شمول کې
د وای د افغانستان حکومت بلا بلا اقشار سره په مشوره یو ټول شمول او هر اړخیز لیست چمتو کړي. کله چې د پیکینګ د غونډې تاریخ روښانه شي د کسان به د مختلفو اقشارو او د افغانستان د دولت په استازیتوب د تفاهم په دې غونډه کې ګډون وکړي. تر دې مخکې یو شمېر لویدیځو رسنیو رپورټ ورکړی و چې د طالبانو څو غړي د سولې د بین الافغاني دوه ورځنیو خبرو لپاره چین ته رسیدلي. په استرالیا کې د فارین بریف په نوم د پالیسۍ د یو تحقیقاتي مرکز په حواله دا طالبانو دغه استازي بنن له کابل څخه له ورغلو کسانو سره خبرې کوي، خو ښاغلی صدیقي دا تایید نه کړه چې ګوندې د دوی استازي نن په پیکینګ کې له وسلوالو طالبانو سره خبرې پیلوي. چینایي چارواکو هم تر اوسه د دې غونډې دقیقې نیټې په اړه څه نه دي ویلي. په افغانستان کې د ناټو لوړ پوړي ملکي استازي نیکولاس کې وایي باور لري چې د ننګرهار په هسکه مینه کې پر یو جمعه وروستی برید د داعش وسلوالې ډلې کړې. دا جودری د کلی جامع جمعات کې د اکتوبر د 13 نیټې دی برید کې شاوخوا اویا کسان وشل شوي او لسکونه نور ټپیان شوي. په افغانستان کې د ناټو استازي نیکولاس کې ازادي راډیو سره خبرو کې په دې هیواد کې د داعش د وسکوال ډلې حضور د جدي اندېښنې وړ وباله.
Just last week they attacked a mosque and killed at least
دوی وایي وځي تیرونه کې دوی پر یو جماعت برید وکړ او تر هغه ځایه چې خبرې ملکتر لګ نه هش پېته کسان وشل. نو داعش هلته حضور لري او دا جدي اندېښنه ده. نو مولي دا څرګندونه په داسې حال کې کوي چې د یک شنبه پورز امریکایي چارواکو تایید کړ چې په سوریه کې عملیاتو کې د داعش د وسلوال لړل رهبر ابوبکر البغدادي وشل دي. په افغانستان کې له څو کلونو راهیسې د داعش د خراسان څنګه فعالیتونه کوي چې تر ډیره د دې هیواد په ختیځو ولایتونو ننګرهار او کونړ کې پر سینو سیمو متمرکز دي. په تیرو څو کلونو کې دې ډلې د پلازمینې کابل په شمول د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې د یو شمېر خونړیو بریدونو مسؤلیت پر غاړه اخیستی. افغانستان کې د ناټو استازي په عین حال کې په دې هیواد کې د داعش خلافت یا دې ته ورته د سره منځته کېدل حقیقت لري وبلله. ویل افغانان په خپل هیواد کې داسې معاصر ولسواکي غواړي چې د وګړو اساسي بشري حقونه پکې خوندي وي او ناټو په دې برخه کې د افغانانو سره مرسته کوي. اروپایی ټولنې موافقه وکړه چې له دې ټولنې څخه د برتانیا وتل دی راتلونکي کال جنوري تر یو دېرشمې وسنډي. د اروپایي شورا مشر ډونالډ ټاسک پر خپل ټویټر وویل د اروپایي ټولنې وویشت نور غړي هیوادونو هوکړه وکړه چې د برتانیا هغه وختونه ومني چې بریکزیټ دی د 2020 کال د جنوري تر یو دېرشمې وسنډول شي. نوموړي زیاته کړه تمه ده چې دا پرېکړه به د اونۍ په بهیر کې د لیکنی مراحلو له لارې رسمي شي. د دې هوکړې له مخې که چیرې له اروپایي ټولنې څخه د برتانیا د وتلو په اړه د دواړو خواوو توافق رامنځته شي، برتانیا د جنوري تر یو دېرشمې مخکې له دې بلاک وتلی شي. د ټاسک لخوا د اعلان په داسې حال کې کیږي چې د اروپایي ټولنې ډیپلوماټان په بروکسل کې راټول شوي څو له دې ټولنې د برتانیا په وتلو کې ځان تصویب کړي چې ټاکل شوې وه د اکتوبر تر یو دېرشمې نېټې له دې ټولنې ووسي. دا له 2016 میلادي کال راهیسې چې برتانیا کې په دې اړه ټول پوښتنه وشوه دویم ځل دی چې د بریکزیټ یا له اروپایي ټولنې څخه د برتانیا د وتلو ضرب الاجل تمدیدېږي. او امریکا، برتانیا، فرانسې، اسرائیل، عراق، ترکیه، سوریه او ځینو نورو هیوادونو په سوریه کې د ابوبکر البغدادي د وژل کېدو هرکلی کړی خو ټینګار یې کړی چې دا به په سیمه کې د داعش د وسلوالې ډلې د خاتمې په معنا نه وي.
زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. قدرمن اوریدونکو، راسره اوسئ، د دې خپرونې په دوام کې راپورونه او مرکې خپروو. و باورئ چې په کونړ کې پر ډیورنډ کرښه د افغان او پاکستانی ځواکونو نښتې اوس هم روانې دي. په نورو موضوعاتو کې، پر انتخاباتو د څار بنسټونه د تلې د شپږمې د انتخاباتو د لومړنیو نتایجو په اعلان کې ځنډ د اندېښنې وړ بولي. د اندېښنې مو له یوه کارپوه سره په مرکه کې شریکې کړي.
مهم شفافیت دی، مهم د دې دی چې ټول کاندیدان په دې باندې اجماع وکړي او قانوني شي چې دغه پایلې چې اوس راوځي د ټول ټاکنو هغه شفاف دي.
د پکتیکا د صحي مرکزونو ستونزو ته کتنه کوو او په یو بل راپور کې به واورئ چې د ژمي په درشل کې د بیو لوړېدو په کابل کې بې وزلې کورنۍ له ستونزو سره مخامخ کړي دي.
دلته دغه کاغذونه ټولو دا بوتونه دې دپاره چې ژمی را روان ده، لرګي به داشینه خو هم ګران دي، تر ګاز هم قیمت دي، دغه قیمت دې دپاره چې د خپله ګزاره مزاره پې باندې.
نړیوالو مسایلو ته کتنه کوو او په دوهمه نیمایي کې به د سپورت نړۍ او د امنیت او سالم چاپېریال اونیز پروګرامونه واورئ. زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. ازادۍ راډیو په منځنۍ څپه 12.9 په ټول افغانستان کې او د اف ام په 0.15 څپه په پلازمینه کابل او لویو ښارونو کې خپرېږي. پام وکړئ د دې خپرونې لومړۍ موضوع ته. په کونړ کې د ډیورنډ کرښې په اوږدو کې د افغان او پاکستان د سرحدي ځواکونو ترمنځ خال خال ډزې اوس هم روانې دي. له دې مخکې په راپورونو کې ویل شوي وو چې په دې نښتو کې تر دې دمه لږ تر لږه درې میرمنې وژل شوي دي. د ازادۍ راډیو خبریال روح الله انوري د کونړ ولایت ناړۍ ولسوالۍ ته چې دا نښتې پکې روانې دي تللی دی او له هغه ځایه د ټلیفون په مستقیمه اړیکه راسره دی. انوري صاحب، په نړۍ ولسوالۍ کې د ډیورنډ پر کرښه هغه ځای کې چې نښتې شوې وې اوس وضعیت څنګه دی؟ دا اوس چې تاسو هلته یې
من تکل صاحب، همدا تقریبا 15 دقیقې وړاندې ډزې بندې شوې د دواړو طرفونو نه او مخکې ډېره زیاته ډزه و د سهار د پاو باندې 9 بجو نه شروع وه تر دغه څو شېبې وړاندې پورې ډزې روانې وې. دواړو خواوو د درنو توپونو ډزې کېدلې. پاکستان طرف دې خواته په کلو باندې، بانډو او کورونو باندې ډزې ډېرې کولې، خو تر اوسه پورې د کم زخمي یا د مرګ ژوبلې خبر نه دی ترلاسه شوی. خو اوس همدغه شیبه د 201 سیلاب کلی اردو د دوهمې پلې لوا قومندان جنرال میرویس صاحب دلته راغی او موږ ته ویلې چې دوی ته د مرکز نه ټلیفون شوی دی، هدایت شوی دی چې نور اوربند وکړي، ځکه پاکستان ته مې غوښتنه کړې ده چې خبرې ستونزه د خبرو له لارې حل کړو او باید دواړه طرفه اوربند وکړي. نو دوی هم خپلو اړوندو ځواکونو ته امر وکړ چې نورې ډزې مه کوئ، د همدغې شیبې نه ډزبندي شوې ده، بیا ډز نه دی اورېدل شوی. تکلیف
بله، او په ځینو راپورونو کې ویل شوی دی انوري صاحب چې یو شمیر کورنۍ هم د جګړو له کبله د خپلو مینو او کورو کلیو پریښودو ته اړ شوي دي. تاسو ته یې شمیر معلوم شوی؟
بله، نه تر اوسه پورې تکل صاحب دغه بې کوره شو خلکو شمیر نه دی معلوم شوی، خو کوم ځکه چې د چا خپل خپلوان دي عملته ځان رسولی دی او سری سوری تکړې په اصطلاح، خو دلته ولسوالۍ کې ویل کېږي چې تقریبا سلګونه کورنۍ د کورونه بې ځایه شوي دي او نورو ځایونو ته تللي دي. د کره شمېره یې نه ده معلومه تر اوسه، خو هلته هم اوس هم یو شمېر کورنۍ پاتې دي د ډزو له امله چې ایسارې پاتې شوې وي. نو وروسته به معلومېږي چې څومره کورنۍ بې ځایه شوي دي او څومره هلته په خپلو کورونو کې بند پاتې دي.
او په نړۍ ولسوالۍ کې دغه سمندر پوسته چې مخکې تاسو په خپلو راپورونو کې هم ویلي وو، په ځینو نورو راپورونو کې هم ویل شوي وو چې په مغه ټکی کې د دواړو خواوو د ځواکونو ترمنځ نښتې شوي وي، دا کوم ځای کې ده او له ستراتیژیک پلوه څومره اهمیت لري چې د دواړو هیوادونو پوځي ځواکونه د هغې په سر باندې جګړې ته نږدې شول یا ورسېدل؟
من دا ډیره مهمه پوښتنه ده تکل صاحب. دغه سیمه چې ده دا بالکل د بریکوټ په سر باندې ختیځ لور ته پرته ده، او دغه ساحه چې ده که چېرته ده پاکستان ونیسي دغه ځای، نو ټول ساحه چې ده د بریکوټ نه نیولې تر ناړۍ ولسوالۍ تر مرکز او لاندې ساحو پر دا دوی د سار لاندې راځي، او بیا به بل څوک پکې افغان ځواکونه دا څوک حرکت نشي کولی. همدا اوس په بریکوټ کې دوه کنډکه د سرحدی ځواکونو پراته دي، همدارنګه ملي پولیس پراته دي، هلته نور محلي پولیس پراته دي. یعنی بیا هلته د دغه د خلکو په وینا باندې او د امنیتي مسؤلینو په وینا باندې دلته بیا غزینو کې د افغان ځواکونو شتون بې معنا دی، ځکه چې هغه مهم سر به ونیسي. خو اوس داسې د 201 پلې لیوا قومندان وایي چې هغه ساحې ټولې خالی شوي دي، پاکستان شاته تللی دی، او په دغه شرط باندې دوی اوربند کړی دی چې دوی به دغه ساحه پرېږدي او لکه څنګه چې تنې پاکه شوې ده.
بلکې لاندې راته ووایي انوري صاحب چې جنگ هم د همدې پوستې په سر پیل شوی و او که بل دلیل درلود؟
تکل صاحب، اوس خو سمدستي چې کوم دا جنگ پیل شوی و د همدغې پوستې په سر و، دې ته نږدې ساحو کې هغوی پوستې جوړولې چې تر څو دغه پوستم د خپل کنټرول لاندې راولي، او د دې نه وړاندې پروسه کال یا بل کال په دغه ساحو کې جنګونه شوي، ارندو ساحه کې په دغه ځایونو کې جنګونه شوي، دواړو خواو تلفات لیدلي وو. په نور سرحدي سیمو کې هم افغان ځواکونو ورسره وخت نا وخت جنګ کړی دی، خو دغه ځل چې پرون چې کوم جنګ شروع شوی و هغه یوازې د همدغې پوستې په سر باندې جنګ و، او چې اوس تقریبا د اوربند حالت ته خبره رسېدلې.
ډیره زیاته مننه د ازادۍ راډیو خبریال روح الله انوري و چې د کونړ ولایت ناړۍ ولسوالۍ څخه د افغان او پاکستانی ځواکونو د نښتو د وروستي وضعیت په اړه جزئیات راکول. پاکستان په دې وروستیو کې یو ځل بیا افغانانو ته د ویزو په ورکولو کې کموالی راوستی او محدودیتونه یې لګولي دي. دوی وایي هر ورځ په کابل کې د پاکستان د سفارت مخې ته خلک البته شکایت کوي چې دوی وایي چې موږ د پاکستان د سفارت مخې ته راټولېږو خو ویزه نشو اخیستلی. د پاکستان سفارت وایي دا اقدام په پاکستان کې روان وضعیت ته په پام سره کړی دی. د خان محمد سین په راپور کې په دې اړه نور تفصیل.
له هغې وروسته چې پاکستان افغانانو ته د ویزو په ورکولو کې کموالی راوستی، په کابل کې د دغه سفارت مخې ته ویزو ته د اړو افغانانو کتارونه هم اوږده شوي دي. یو شمېر کسان چې د ویزو د اخیستلو لپاره په کابل کې د پاکستان د سفارت مخې ته راغلي وایي د پاکستان نوي تصمیم ویزه اخیستونکو ته لوی سرخوږی پیدا کړی دی. ګلستان یو له دغو کسانو دی چې په کابل کې د پاکستان د سفارت مخې ته د ویزې په انتظار دی.
مشکل سے منگا دا نن میں وہ مورا دا سلتا شپا کو ما سچو پیسے ور کی آغا نر غند جیب میں نوزی کمیشن کارا ہستا ہندا دار شپا در پیسا چو پاس لریا ور کی آغا تا اللہ نہ نبازی بیگا مقبل ہو زلا.
تراب و اسلام الدین ہم لور تستون سے سر مخ دی دو دوی په خبره کمیشن کاران د یوی ویزه په بدل کې 10000 افغانۍ اخلي. دوی له افغان حکومت غواړي چې دغه ستونزې هوارولو ته ډیر ژر اقدام وکړي.
دا درې بشپړه چې زمونږه ویزه نه لګیږي بیګارانو بس اسکر رالو علاقه کوله وسو سړک نه خوا غړي وسو بس ویزه مونږه ګوز یې سره وسو کوم چې پیسو ولا دی غیر کار کوي مونږه کار نه کوي
لس زره دوله زره روپۍ غواړي زمونږ دومره واسط نشته لس روپۍ مزدورۍ لزو پاکستان له دوه مونږ له ویزې نه وي دا به اخر څنګه شي بس دا درخواست دی چې حکومت له چې دا کار دې اسانه کړي
پخوا تر دې شاوخوا دوه میاشتې مخکې هم دغه سفارت د افغانانو لپاره د ویزو ورکړه کمه کړې وه او ویلي وو چې یوازې ښځو او ناروغانو ته ویزه ورکوي په ورته وخت کې د پاکستان سفارت ویلي چې د پاکستان وضعیت ته په کتو پاکستان ته به د افغانانو لپاره د ویزو په ورکولو کې کموالی راولي په افغانستان کې د پاکستان سفیر زاهد نصرالله د یک شنبه د ورځې په ماښام په دې اړه خبریالانو ته وویل
There is no neighbor of Afghanistan which provides these many visas.
Its gawande hewat afghanano ta dumra visa na warkawi. موږ د افغانانو لپاره د ویزې په ورکولو کې آزاد چلند لرو خو که فساد موجود وي هغه د سفارت له انګړ نه بهر دی
دغه سفارت په خپله خبر پاڼه کې دا هم ویلي چې په تیرو نه میاشتو کې 450,000 افغانانو ته ویزې ورکړي دي هڅه مو وکړه په دې اړه د افغانستان د بهرنیو چارو د وزارت نظر ولرو خو له مسؤلینو سره مو اړیکې ټینګ نشول پاکستان ته هر ورځ په زرګونو افغانان زی راځي ځینې درملنې ځینې سوداګرۍ او ځینې د دوستانو لیدو ته ورځي خان محمد سیند آزادی راډیو کابل
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له آزادی راډیو واوري
د ازادي راډیو خبرونه اوري د افغانستان د انتخاباتو د څار د بنسټونو په نوم شبکوي د تلې د شپږمې د انتخاباتو د لمړنیو نتایجو په اعلان کې ځنډ درغلیو او لاسوهنو ته امکان برابرولی شي د دې شبکې مسؤلانو نن په کابل کې په یوه خبري غونډه کې وویل دې ځنډ د کمیسیون مدیریت هم تر پوښتنې لاندې راوستی دی د انتخاباتو خپلواک کمیسیون پرون وویل د ولسمشرۍ د انتخاباتو لومړنۍ پایلې به د لړم په درویشتمه او وروستۍ به د لیندۍ یا قوس په 15مه نیټه اعلان شي امید ظاهرمل له کابله راپور راکوي
ورسته له هغې چې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د جمهوري ریاست د انتخاباتو د لومړنۍ پایلو اعلان د عقرب میاشتې تر درویشتمې نیټې وځنډاوه دې موضوع اوس له څارونکو بنسټونو سره اندېښنې پیدا کړې او وایي دا ځنډ لاسوهنو او درغلیو ته زمینه برابروي د انتخاباتو درونتیا لپاره د څارونکو بنسټونو شبکه وایي د کمیسیون لخوا د دومره لوی ځنډ اعلان د منلو وړ نه دی د دې شبکې غړي حبیب الله شینواری د دوشنبه په ورځ یوې خبري غونډې ته وویل د انتخاباتو خپلواک کمیسیون باید د پایلو په اعلان کې د ځنډ دلایل څرګند کړي د ویلو 2014 میلادي کال رئیس د انتخاباتو خپلواک کمیسیون لخوا انتخاباتي مهالویش تر پښو لاندې کیږي دا عمل د منلو نه دی که د کمیسیون آرشیف ته مراجعه وکړي خپله یې ویلي وو چې له بایومیټریک دستګاو څخه ګټه اخلي او کولی شي په دوه ورځو کې پایله اعلان څارونکي بنسټونه د انتخاباتو د پایلو په اعلان کې ځنډ د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د کمزوري فعالیت نتیجه بولي دا بنسټونه د انتخاباتو له خپلواک کمیسیون غواړي څومره ژر چې کیږي د جمهوري ریاست د انتخاباتو برخلیک روښانه کړي خو د انتخاباتو خپلواک کمیسیون منشي مسافر قوقندي وایي دوی نه غواړي دقت د سرعت قرباني کړي
بزرگترین دلیلش
ستر علت همدا و چې موږ نشو کولای کړتوب د سرعت قرباني کړو زموږ دلایل پر ځای دي ځان د درغلی په معنا نه دی بلکې د خلکو د رائے د ساتنې او درنو پایلو د اعلان په معنا دی دا په داسې حال کې ده چې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون تیره ورځ د انتخاباتو د لومړنیو نتایجو د اعلان د ځنډ اومتل عملونه تخنیکي ستونزې د کمیسیون ضعیف فعالیت له ولایتونو څخه په ځنډ د موادو رالیږد یو شمېر اعتراضونه او د درملو کمپنۍ ناغېړي وښوده که څه هم د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي د جمهوري ریاست د انتخاباتو وروستۍ پایلې به د لیندۍ یا قوس میاشتې په 15مه نیټه اعلان کړي خو څارونکي بنسټونه اندېښنه ښیي چې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون به په سړه هوا کې ونشي کولی چې د اساسي قانون سره سم د وروستیو پایلو له اعلان 15 ورځې وروسته دویم پړاو انتخابات وکړي او مجبوراً به دا بهیر د 1399 لمریز کال د غبرګولې تر میاشتې وځنډېږي خو د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي دا له وخته مخکې پریکړه ده
د حقوقي چارو یو شمیر کارپوهان که څه هم د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د طرزالعملونو په نقص تورنوي خو وایي چې د رایو په شمیرنه کې دقت د راتلونکو ستونزو مخه نیولی شي د افغانستان د ډیموکراتو حقوق پوهانو د ټولنې مشر کبیر رنجبر نن له ازادۍ راډیو سره په مرکه کې په دې اړه څرګندونې وکړې له ښاغلي رنجبر سره په کابل کې د ازادۍ راډیو خبریال امید ظهیرمل مرکه کړې او په سر کې د هغو سرغړونو تر په اړه ترې پوښتلي دي چې تر دې دمه د کمیسیون لخوا شوي.
دا صراحت لري په قانون د ټول ټاکنو کې چې طرزالعمل په آخر یو میاشت کې دوی تغییر نشي ورکولی، او دوی څو وارې دا کار کړی دی. هغه جدول دی د وخت دوی ټاکلی و، د هغه په مطابقت او د طرزالعمل په مطابقت دوی باید خپل هغه پروګرام عملی کړی و. مثلا ابتدایي پایلې باید دوی هغه وخت او زمان باید چې دوی ټاکلی و دوی باید اعلان کړی و. سقبل یو میاشتې دوی تاخیر باندې اچوي، ناوخته ده اعلانوي، ده خو هغه د طرزالعمل نقص ده چې دوی نشي کولی چې اصلاحات پکې په آخر یو میاشت کې راوړي. دغه له خاطره دا مخالف قانوني او عمل دی، مګر دوی خپل دلایل ورته لري، وایي دا جاري ده، دغسې فشارونه دي، او دغه د روڼتیا لپاره د دې لپاره چې دغه شفافیت سر په سره کې تعمین شي دا کارونه مونږ کوو.
ډاکټر صاحب، ساس له نظر اول کمیسیون د نن دغه حقوقي او قانوني مسایل ته په دې برخه کې جدي پام نکېږي، ساس له نظر دلیل څه دی؟
دلیل یې فکر کوم چې د ظرفیتونو ټیټوالی ده، او لبلې خوا ناچاري ده. ناچاري منظور دا دی چې کله کله مداخله کېږي د دې په کارو کې، د نوماندانو لخوا فشارونه راځي، د میډیا فشارونه، او هغه فشارونه دوی مجبوروي چې خپل طرزالعمل د پښو لاندې کړي، او هغه نشي کولی چې مراعات یې کړي. زه فکر کوم چې دا تر ټولو مهم دلیل همدا دی، او دوی هم غواړي چې قانې کړي ټول نوماندان، او دا رقم شفافیت منځته راوړي چې سبا بیا دوی نشي کولی چې یو بهانه جوړه کړي. له هغه خاطره طرزالعمل نقضېږي. زه په دې عقیده یم چې دغه نقص د طرزالعمل که رښتیا هم کمبل شي د پردې شاتني هدف شفافیتي، دا مهمه نه ده. مهم شفافیت دی، مهم د دې دی چې ټول کاندیدان په دې باندې اجماع وکړي او قانوني شي چې دغه پایلې چې اوس راوځي د ټول ټاکنو هغه شفاف دي. په دې کې تقلبي رائے نه وجود نه لري، او واقعي رائے د افغانستان د اتباعو دي چې د خپل جمهور رئیس تاکي.
یو مسله بل دا ده کچيري، البته اندیښنه ده کچيري ورسته پایله د قوس په 15 نیټه اعلانېږي، لکه څنګه چې ویل شول بیا شاید ژمه اوس یو کمیسون یو دلیل دا وړاندې کیږي په ژمه کې انتخابات نه کیږي، نو مجبورن چې انتخابات بیا ولاړ شي 99 کال ته. فکر کوي چې دلته د قانوني اړخ دا موضوع بیا څه ډول یو برخورد سره د یو ملي پروسه ده مخامخ کیږي؟
دلته خو بیا ستونزه د اساسي قانون ده، لدې لپاره چې دغه موضوعات په اساسي قانون کې په فکر نه وسوي. دویم دور انتخابات په اساسي قانون کې راغلي دي چې په 15 صورتو کې باید انتخابات وشي، د دویم پړاو. موږ په خو هم دا نه ده مراد کړي، او دا شونې نه ده، او اوس هم دا امکان نه لري. حتی کم دا اوس هم پایلې د ابتدایي نتایجو اعلان وشي، هم دا اوس هم که وشي، موږ په دې نه توانیږو چې وړاندې له ساور له میاشتې نه د آینده کال ټول ټاکنې وسو کولی. دې لپاره چې خو دا خو ابتدایي نتایج دي او پایلې دي.
د افغانستان د ډیموکراتو حقوق پوهانو د ټولنې مشر کبیر رنجبارو چې له ازادۍ راډیو سره خبرې کولې.
هر تصویر کې زر خبرې سته. د خپل سیمې غوره عکسونه او ویډیوي کلیپونه ازادي رادیو ته ولېږئ. د ایمیل ادرس مې azadiweb@rferl.org.
زموږ غږ له ازادي رادیو اوري. د ژمي پر رسیدو سره د سوانګ د موادو بیې لوړې شوې دي. کابل خاریان د حالت ډیر اندیښمن کړي، خو کابل خاروالی او د سوداګرۍ او صنایعو وزارت وایي دوی د سوانګ موادو د بایو د کنټرول لپاره کومه لایحه نه لري. له کابله ناجیا ساپۍ د ازادۍ راډیو خبریاله د کابل ښار واټونو ته تللې او له خلکو سره یې په دې اړه خبرې کړې دي.
گل رحمان په ژمی کې د خپل کور د توت ساتلو لپاره له خزلو د سونګ توکي راټولوي. وایي سکال د سونګ توکو بیې ډېرې لوړې دي او نشي کولی چې په بیې واخلي.
دلته دغه کاغذونه ټولو دا بوتنه چې روان ده،
لرګي ورښینه کوم ګران دي تر غازم قیمتي دغه قیمتي دي لپاره چې د خپل گزارم زار په باندې وګورم البته جام خپل نه د پکړی باندې وسی یو خمسه دغه لپاره موږ ورښینه ټولو
د ژمی په رانګدې کې دو سره یو ځلی بیا د سونګټوکو به مخ په لوړېدو دي. کابل خاریان هم دې حالت اندېښمن کړی دي. دوی وایي په دې وروستیو ورځو کې د یو خروار لرګیو بیا 9000 افغانیو ته پورته شوي. د کابل ښار اوسیدونکی جعفر د سونګټوکو د بیو لوړېدو اندېښمن کړی.
کاروبار نه یې غنې نو په چی به واخلي لرګي. موږ دا غواړو حکومت نه چې لږ زر ارزانی راسي، نرخونه راکته سي، لرګي ارزانه سي.
خو د کابل د افشارو په بازار کې یو لرګي پلورونکی حاجی اسلام وویل لرګي ځکه قیمته شوي چې اوس ډېری لرګي له وزیرستان څخه افغانستان ته راځي.
د لرګیو د بیو لوړېدو لامل دا دی چې دننه په هېواد کې نه پیدا کېږي او تر ډېره یې له بهر څخه راواردوو. یو خروار لرګي موږ په 1500 تر 4000 کلدار واخلو او دلته یې له 1000 تر 8000 افغانیو پورې پلورو.
که څه هم کابل ښاروالي د سونګ توکو د پلورونکو لپاره کومه ځانګړې لایحه نه لري، خو د کابل ښاروالۍ ویاندې نرګس مومند د یکشنبې په ورځ ازادي راډیو سره په خبرو کې د سونګ توکو له پلورونکو غوښتل چې بیې راټیټي او خپل توکي په مناسبه بیه وپلوري.
موږ د ټولو هغه کسانو څخه چې په دغه برخه کې کار کوي هیله کوو تر څو د دې لپاره چې خلکو سره هم مرسته وکولی شي په دغه برخه کې همکار اوسي.
د افغانستان د سوداګرۍ وزارت هم وایي د دغو بیو د کنټرول لپاره تر اوسه کومه طرحه نه ده جوړه شوې. د دغه وزارت ویان سمیر رسا وایي په راتلونکي کې به په دې اړه غور وشي.
زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري او اوس هم ورځو یوې بلې مسلې ته. د پکتیکا د بیلابیلو سیمو اوسیدونکي شکایت کوي چې معیاري روغتیایي خدماتو ته لاسرسی نه لري. د پکتیکا یو شمیر مدني فعالان اوسیدونکي وایي د دې ولایت د مرکزي روغتون او د ولسوالیو د کلینیکونو روغتیایي خدمات نیمګړي دي. د ازادۍ راډیو خبریال احسان آریان راپور راکوي.
د پکتیکا یو شمیر اوسیدونکي او مدني فعالان وایي په ولایتي روغتون کې ستونزې د دې لامل شوي چې ناروغانو ته پر وخت معیاري خدمات وړاندې نه شي. دوی وایي بې کیفیته درمل د ولسوالیو کلینیکونو ته په ځنډ د درملو استول کېدل، د تشکیلاتو کموالی او روغتیایي کارکوونکو ته په وخت د ماشونو نه ورکړه د دې لامل ګرځېدلې چې روغتیایي خدمات کمزوري شي. د پکتیکا د خرنی اوسیدونکي کامران کاروان او کلام الدین پکتین ازادي رادیو ته وویل
دغه موسسه خدمات ډیر بې کیفیت دي. لکه مسی او ایچ پی ایم اداره راغلی ده درمل بې کیفیت سوي او روغتیاي مرکزونو ته درمل په وخت نه رسیږي. همداشان په هغه سیمو کې چې هلته زیات پرسونل ضرورت ده چې باید نور پرسونل په دنده وګمارل سي. دوی د غشته تشکیل د پرسونل هم کموي او غواړي چې غماشات کوم دغه دوی ته بچت سي.
همغه موسسه کوم درمل سي روغتونونو ته ورکوي ډیر په ځنډ ورته رسیږي یا بيخي نه ورته رسیږي او کوم درمل سي ورکوي دغه کیفیت بيخي ټیټ ده. د درمل دې سي بيخي هیڅ تاثیرات نه لري بلکې نور منفي تاثیرات هم په مریض باندې چي.
خو د پکتیکا د روغتیا ریاست رئیس له ازادي رادیو سره په خبرو کې د درملو د ټیټ کیفیت خبره رد کړه او د کارکونکو د معاشاتو د ځان ستونزې افغانستان شموله وبلله. نوموړی وایي د روغتیایي کارکونکو د تشکیل د کمولو پریکړه یې ځکه کړې چې په اوس وخت کې په یو شمېر کلینیکونو کې له اړتیا زیات کارکونکي موجود دي. د پکتیکا د روغتیا رئیس ډاکټر عبدالهادي هاشمي وایي
افغانستان قوانینو مطابق واردېږي قرارداد کوونکي موسسات هماغه دواګانې خریداري کوي او کلینیکونو ته سپلای کوي. خوشبختانه موږ پکتیکا کې ډېر تعداد کسان دا د تشکیل نه اضافه نیولی دي. زه به درته ویم لکه په یو بیټ کې په تشکیل کې لابراتوار نشته، نرس او ډاکټر دواړه نشته، خو موږ د کلینیکونو کې نرس هم لرو، روغ لابراتوار لرو، په ډیرو کې نرس او ډاکټر دواړه لرو.
په پکتیکا کې د عامه روغتیا پر ریاست په داسې مهال نیوکه کېږي چې له دې وړاندې په راپورونو کې ویل شوي وو چې په پکتیکا کې هیڅ ښځینه ډاکټره نشته، ولې د دې ولایت د روغتیا رئیس په وینا اوس نه یوازې دا چې په ولایتي روغتون کې د یوې متخصصې ترڅنګ درې ښځینه ډاکټرانې لري، بلکې د دې ولایت په ورګونو ولسوالۍ کې هم ښځینه ډاکټره شته. احسان آریان، ازادي رادیو، پکتیا.
عزیز رحمان له ننګرهار په خپل سمس کې لیکلي دي د هسکې مینې ولسوالۍ د جودرې کلی پیښه یوه ستره او نه هېرېدونکې پیښه وه چې د دې پیښې ترسره کوونکي مسلمانان نه دي. شفیع جان زدران د خوست له نادرشاکوټ ولسوالۍ څخه لیکي، د ننګرهار په یو جومات کې له برید وروسته د خلکو آزار د داعش ډلې مشر ابوبکر البغدادي ته ورسېد، او محمد قاسم ځواک له هلمند ولایت څخه لیکي، د ملکي وګړو او ماشومانو خوندیتوب ته نه دولت او نه نورې وسله والې ډلې پام